آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه په موکه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په خوست کې د حکومتي قواو په نظامی عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوې دي. د کابل قندهار لوی لار هم د ترافیکو په مخ تړل شوی و او د دمشق سره څیرمه په ختیځه غوطه کې د اوربند اعلان باوجود سخت جګړه روانه ده.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د اکشن بي ورځ د هود میاشتې دیار لسمه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غني وایي چې د سولې لپاره یو ولسي غورځنګ پیل کیدل غواړي.
د کمپاین په نوم ځوکې نه موږ منطقه کې عملیات بند نه کړي خو غوښتنې ونه منلی چې دا مظاهره به تر یو وخته پورې دوام لري.
درنو اوریدونکو تاسو د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د څلور غړو د وژل کېدو په ضد د مظاهرو د برخوالو غږ واورېده چې رپورټ یې لږ وروسته اورئ. او ملګرو ملتونو نن یکشنبه وویل چې د غوطې په ختیځې برخه کې د دې سازمان د اوربند د اعلان سره سره جګړه روانه ده. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ورته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
تیره شپه د خوست د ولایت د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو د عملیاتو په وخت یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي چې دوه سړي، یوه ښځه او یوه ماشومه جلۍ پکې شامل دي. په سلګونو ولسي خلکو نن د یکشنبې په ورځ د خوست په ښار کې د دغو وژنو پر خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې او د خوست کابل لویه لاره د څو ساعتونو لپاره بنده کړې وه.
د عمر دای چې مو قوم په دغه بندسوازو په همدغه وجه باندې موږ سوله ییزه مظاهره کړې دوه د حاکم دای تریغه وخت پر به موږ مظاهره دوام لري ترڅو چې دغه د کمپاین په نوم ځوکینه موږ منطقه کې عملیات بند نه کړي. د قانون په چوکاټ کې عملیات ونه شي. د قانون په چوکاټ کې موږ غوښتنه ونه منلې شي. دا مظاهره په تریغه وخت پر دوام لري.
په سیمه کې زمون خبريال ابراهيم رحيمي په خپل ريپورت کې وایي چې مظاهره کوونکو د حکومتي مامورانو په ضد شعارونه ورکړل او د خوست کابل لوی لارې د څو ساعتونو لپاره د ترافیک په مخ تړلې وه. د پولیسو له تالاشۍ و پوستې ونړوله او موټر یې په کاڼو وویشتل. له پولیسو سره په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. نن د یکشنبه پر ورځ هم د غزنی په ولایت کې د احتجاج کوونکو لخوا د کابل قندهار لوی لاره د ترافیکو په مخ تړل شوی وه او ډېر مسافر او شپه په سړه هوا کې تیر کړه. مظاهره چانو د قرباغ د ولسوالۍ په برخه کې عمومي لاره تړلې ده او د موټرو تګ راتګ یې بند کړی دی. له 10,000 نه زیات مسافرین چې له هرات، فراه، نیمروز او قندهار نه د کابل په لور سفر کوو د قرباغ ولسوالۍ د کرو په سیمه کې بند پاتې دي. تاسی د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. په افغانستان کې د پاکستانی مالونو او توکو مارکیټ کمزوري شوی دی. د پاک افغان د سوداګرۍ رئیس زبیر موتیوالا په وینا چې همدا اوس له افغانستان نه راستون شوی دی، د پاکستان سوداګري له افغانستان سره 2 کاله مخکې 2.1 میلیارد ډالره وه خو د تیرو 2 کلونو نه اوس 1.2 میلیارد ډالر ته رالوېدلې ده او یو غټ علت یې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي روابطو خرابېدل دي. پاکستاني چارواکو څو ځلې د تورخم، سپین بولدک، چمن دروازې وتړلې او افغانستان ته یې د پاکستاني صادراتو مخه ونیوله. د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې ردایش 2 غړي نیول شوي دي. د دغه ریاست وی سرچینې امریکا غږ ته ویل چې نیول شوي کسان احسان الله او محمد عمر نومېږي او په کابل کې د هغوی په وینا ځانمرګي بریدونه سنبالول. نیول شوي کسان تر اوسه پورې مطبوعاتو ته نه دي ښودل شوي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونه وای چې د امنیت شورا لخوا د اعلان شوی اوربند سره سره په ختیځه غوزه کې سخت جګړه روانه ده او خلکو ته تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي رسیدلې. د سوریې د حکومت د مخالفینو او عیني شهیدانو په وینا نن د یکشنبې په ورځ د سوریې د رژیم د ځمکنیو قواو د پرمختګ له امله ملکیان تیښتې ته مجبور شو. د خبریال اسابیلا د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نوري.
د سوری حکومتي ځواکونو په داسې حال کې د غوټې د ختیځ سیمې ځنې ساحې نیولې چې دمشق ته نږدې په زرګونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په سوری کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي نن یکشنبه وویل چې د دغه سازمان او مرستندویه ادارو لخوا د بشري مرستو کاروان به ونیشي کړی چې د پلان سره سم د سوری کلابند شوي ښار غوټې ته ننوځي. د ملګرو ملتونو په وینا د فبروري میاشت د 13 نه راپدې خو شپږ سوه کسان په غوټه کې وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو وایي ټاکل شوی و چې د څلوېښتو لاریو دغه کاروان د حکومت لخوا د مشق ته نږدې محاصره شوي ښار ته لاړ شي او د ښار 400,000 اوسیدونکو ته خوراک، درمل او لومړني مواد ورسوي. بلخوا سوریایي چارواکي وایي چې د هیواد له 15 کلنې جګړې وروسته په حلب ښار کې سږکال د ایران لخوا د نصب شوو 15 جنراتورونو له برکته برق فعاله شوی دی. د سوری حکومتي ځواکونو د ایران په پلوي د ملیشو او د روسي هوایي عملیاتو په مرسته 14 میاشتې مخکې د حلب بشپړ کنټرول واخیست. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
ختیځه غوطه چې له دمشق نه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري له تیرو 4 کلونو د محاصرې لاندې ده او 400,000 خلک پکې بند پاتې دي. که څه هم چې د عراق د موصل په ښار کې د داعش په خلاف د جنگ د پای ته رسېدو 8 میاشتې پوره شوې دي، خو اوس هم د دغه ښار په زیاترو لارو او سړکونو کې د داعش اسلامي دولت د وژل شوو جنګیالو او د ملکي وګړو مړي پراته دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د شمالي کوریا له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو په خاطر په لوړه کچه د مذاکراتو لپاره سبار دوشنبه او هیئت پونګیانګ ته لیږي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال اسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته ولولي.
جمهور رئیس مون جی اون وایي چې د جنوبي کوریا د لوړ رتبه دولتي هیئت به د کوریا په ټاپو وزمه کې د موجوده نظامی تشنج د کمولو او د دوه کوریاګانو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د عادی کولو په باره کې د شمالي کوریا د دولتي مشرانو سره وغږیږي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د ماڼۍ نه په جاري شوي بیان کې ویل شوی دی چې هیئت به د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د مستقیمو مذاکرو لپاره د لارې د اوارولو په شمول په ځینو نورو مهمو سیاسي او اقتصادي موضوعګانو وغږیږي. د جنوبي کوریا د هیئت مشري د ملي استخباراتو رئیس کوي او د جمهور رئیس مون د ملي امنیت مشاور هم پکې شامل دی. د شمالي کوریا رسمي اجانس نن د یکشنبه په ورځ راپورټ ورکړی چې د شمالي کوریا پوز به د امریکا د هر نظامی ګواخ او تهدید جواب ورکړي. سارون کې وایي ټاکل شوی دی چې د جنوبي کوریا او امریکا سمندري او هوایی قواوې د اپریل په میاشت کې ګډ نظامی تمریناتو کې او شاید چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په مذاکراتو منفي اغیزه وکړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ کا اروپایي اتحاد امریکا ته په صادرېدونکو فولادو او المونیم باندې د محصول د زیاتولو د پریکړې په جواب کې د امریکایي شرکتونو په خلاف اقدامات وکړي، نو په هغو موټر باندې به ګمرکي محصول لوړ کړي چې د اروپا نه امریکا ته صادرېږي او یا اروپایي شرکتونه دلته په امریکا کې جوړي. د امریکای د کالیفورنیا د ایالت په مرکزی برخو کې پروت د سرینوادا ماموت لغرنه د شنبه په سهار د یو 2 متره برفکوش درغځېدو په پیښه کې 3 کسان چې د سکیلو به کوله په واورې ژوندۍ ډوب شوې دي. او نن د یکشنبه په ورځ د هنتر کنټرول لاندې کشمیر د ګلمرګ په نومې یو تفریحي سیمه کې د توریزم او سیاحت د جلبولو په خاطر د ځوانانو ترمنځ د سکی لوبا پیل کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگتن نو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو نو اوریدل. پام وکړئ د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د خوست په نادشاکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات په مهال د یوې کورنۍ 4 غړي وژل شوي دي. په وژل شوو کې 2 سړي، 1 ښځه او 1 ماشومه جلۍ شامل دي. په همدې اکله درته رپورٹ لرو لکور سیاوری خو تر دې مخ کې د افغانستان ملي امنیت ریاست وای په کابل خار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي نیولې دي چې د ځانمرګو بریدونو د تنظیمولو د دغه ډلې لپاره د جلب او جذب او اپراتیفي چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه درلود. په همدې اکله درته د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای چې دغه بنسټ منصوبینو په کابل ښار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي نیولې دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا ته وویل چې نیول شوي کسان احسان الله او محمد عمر نومیږي او په کابل ښار کې د داعش ډلې لخوا د ځانمرګو بریدونو اصلي سمبالونکي دي. سرچینې زیاته کړه دغو کسانو چې د تحقیقاتو پر مهال یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی په کابل کې د داعش ډلې د اپراتیفي چارو د سمبالولو او د دغې ډلې لپاره د جلب او جذب مسولیت هم په غاړه درلود. د سرچینې پر وینا د کابل ښار په خیرخانه مینې کې د امام زمان پر جمعه د بریډ پلان هم دغو کسانو ترتیب کړی وو او په چاودیدونکو موادو سنبال بریډګر یې جمعه ترسولی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش د دوو مهمو غړو د نیول کېدو خبر ورکړی چې د کابل پولیسو په دغه ښار کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ او د کچې پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ سرپرست ملپاسوال داود امین چې د یک شنبه په ورځ له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د کابل له پولیسو سره زموږ د خلکو اړیکه ډیره کمه ده. زه په کابل کې د سل شمیرې لرم. د سل دا شمیره له خلکو سره د اړیکو لپاره ده، خو د اړیکو کچه صفر ده. په دې شمیره له موږ سره خلک په کابل کې هیڅ ډول اړیکه نه نیسي او زموږ 119 شمیره هم ضعیفه شوې ده. دا په دې معنی ده چې موږ د خلکو د زړونو په لاسته راوړلو کې پاتې راغلي یو. ښاغلی امین زیاته کړه چې د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو او له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ د کچې د لوړولو لپاره یې په کابل کې نوې هڅې پیل کړې دي. له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ کچه ولې ټیټه شوې ده؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي خلک له دې ویرې چې د پولیسو لخوا ورته سرخوږی جوړ نشي له پولیسو سره همکاریو ته زړه نه ښه کوي. د فرشاد په نوم د دغه ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ آشنا ته وویل
خلک دوی باندې اعتبار نشي کوي. مثلا یو پیښه و چې اوسي ډېری کسان د پیښې له ځینه تښتي، مثلا لرې ګرځي، ځکه چې که پولیس هم راشي نو د دې لپاره چې مثلا همدغه سړی کومک شوی ده هغه نیسي، جنجال ورته پیدا کیږي. هیڅوک نه غواړي چې هغې ته کومه جنجال په دولت یا په کومه پیښه کې رامنځته شي. د همدې لپاره ځان لرې نیسي له پولیسو نه.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان له پولیسو سره د خلکو همکاري د امنیت په ټینګولو کې مهمه ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا ته وویل په پولیسو کې فساد، ناوړه چلند او د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د خلکو د همکارۍ د کمیدو لامل کیږي. ښاغلی سلیمان خیل په کورنۍ او چارو وزارت کې د مسلکي کسانو په ګمارلو ټینګار وکړ او ویل
ګوره اجتماعي خصلت باید پیدا کړي، په خلکو کې باید ځای پیدا کړي، خلکو اعتماد په ځان پیدا کړي، پاک لاس ولري، په پاک د پرسنل دی، پاک لاس د کاتولیکا تاکینیکا دا غلار د چیکار مخکو په پولیسي اعتماد پیدا کړو. پولیس خپل خلکو ته کومک کوي په څو چې د خلکو همکاري نه پولیس سره نه پولیس هیڅ وخت موافق کېدای نه شي امنیت راوځي نه شي.
ښاغلی سلیمان خیل زیاته کړه په پولیسو کې اکثره ګمارنې د اړیکو پر بنسټ شوي او په یو شمیر مهمو څوکیو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل چې پر وینا یې د جرم او ټولنې پیژندنې په اړه لومړنۍ زده کړې هم نه لري په پولیسو باندې د خلکو د بې باور کېدو لامل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په وژل شوو کې دوه سړي، یوه ښځه او یوه ماشومه نجلۍ شامل دي. د دې عملیاتو په ضد خلکو احتجاجي مظاهرې کړي او د خوست کابل لوری لارې تړلې ده. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې اورو.
دا غوسلګونو مظاهره کوونکو چې سپین بیرغونه ورسره ودی حکومتي منصبینو پر ضد شعارونه ورکول او د خوست کابل لوی لارې هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. دوی چې 13 شپې د عملیاتو په خبرګون کې راوتلې و، د پولیسو د تلاشۍ واپسته هم ونړوله. ځینې موټرې په کاڼو وشتلې او له پولیسو سره د اخوډب په نتیجه کې یو شمېر کسان ټپیان هم شول. د تیر شپې په عملیاتو کې چې د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زیړې په سیمه کې کمپاین ځنګړو ځواکونو کړی، د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. په دې کې دوه سړي، یوه ښځه او یوه ماشومه شامل دي. مظاهره کوونکو له حکومت نه د دوی په سیمه کې د کمپاین ځواکونو له لورې د عملیاتو د بندېدو تر څنګ د قربانی شوی کورنۍ له پاتې غړو سره د عدالت غوښتنه کوله.
حتی ښځه یې په داسې وحشیانه ډول شهیده کړې چې لوسینه پکې په تړلې دي او بیا یې په چړو باندې وهلي دي او کور ته یې اور چولی دی. دا یوه ورځ نه ده، د عمر دی چې موږ قوم په دغه باندې سوځو. په همدغه وجه باندې موږ سوله ییزه مظاهره کړې ده. دا حاکم دی تر هغه وخته پورې موږ مظاهره دوام لري تر څو چې دغه د کمپاین په نوم ځواکونه موږ په منطقه کې عملیات بند نه کړي، د قانون په چوکاټ کې عملیات ونه شي، د قانون په چوکاټ کې موږ غوښتنې ونه منلی شي، دا مظاهره به تر هغه وخته پورې دوام لري.
په ورته وخت کې د خوست د والي مرستیال شربت شاه ارګونی امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي ماشوم او ښځه ملکي وګړي دي، خو دا چې سړی له وسلوالو طالبانو سره څه اړیکه لري او که نه، په دې اړه تحقیقات روان دي.
زنانه طبعا موږ ته پیژو چې زنانه دلته په جنګونو کې دا مسایل دخیل نه دي، هغه ملکي دی او د نورو په ارتباط تحقیقاتي ټیم تعین شوی ده تر څو هغوی تحقیقات وکړي، د اخري نتیجې مشترکې. او موږ نن صحې ته واقعاً لاړلو ځکه خلکو مظاهره راایستلې وه، سړک بند کړی وو، نو د دوی سره خبرې وکړې، درې نفر دوی بندیان لرل چې هغه په تضمین ورته خلاص شو.
د والي مرستیال همدارنګه زیاته کړه چې کمپاین ځواکونه معمولا له نورو حکومتي ځواکونو سره د هر ډول عملیاتو په اړه همغږي نه کوي. دغه راز له خبریالانو سره هم د تماس لپاره کوم ادرس نه لري. بل لور ته وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په یوه لیږلې خبر پاڼه کې په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یاد وژل شوي غړي ملکیان بللي. دوی زیاته کړې چې له طالبانو سره هیڅ ډول رابطه نه لري. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم کمپاین ځانګړو ځواکونو د خوست په علیشېر ولسوالۍ کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ اووه غړي وژلي وو، چې پنځه ورونه، یو یې وراره او بل یې د تره زوی وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
طالبانو تر اوسه د جمهور رئیس غنی د سولې د پلان په باره کې عکس العمل نه دی ښودلی. پنځه ورځې کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د پروسې په کانفرانس کې د طالبانو سره د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړی، خو طالبان چپ دي. زمونږ همکار زیبا خادم د طالبانو دغه غیر معمول دریز د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مجدا سره مطرح کړ چې د طالبانو د چوپتیا وجه به څه وي.
طالبان په ډیرو کنفرانسونو کې غونډو کې چې د افغانستان نه هم ځینې کسان د کابل نه هم تللي وو، خپل نظر د سولې په باره کې وړاندې کړي دي. او زه فکر کوم چې دوی نور نه غواړي چې هغه خبرې چې په وار وار کړي دي هغه بیرته تکرار کړي. په ځینو مواردو کې حتی د دوی او د هغه کسانو چې د کابل نه تللي وو شخړې وشوه. مثلا په د اخري ناسته په قطر کې سید اساق، هغه سید اساق جیلانی ته وویل چې موږ هر وار چې دلته راځو تاسو هغه بابولالی اورو، یعنی معنا یې دا و چې تاسو په سیاست کې تغییر نه دی راغلی. دوی وویل چې موږ په وار وار دا خبره کړي دي او بیا هم یو ځل بیا کوو چې تر هغه وخته پورې چې د بهرنیو قوتونو قواو د وتلو تاریخ نه وي اعلان شوي، یعنی امریکایان په دې باور وي چې موږ په افغانستان کې پاتې کیږو او دلته پایګاه ولرو او دا امنیتي قرارداد وي، موږ هیڅکله هم نه امریکایانو سره خبرې کوو نه افغان حکومت سره. که امریکا غواړي موږ سره خبرې وکړي، باید په دې پوه شي چې موږ اولین غوښتنه دا ده چې موږ د افغانستان د اشغال پای غواړو. اوس هم د اشرف غنی د وړاندیز هیڅ د نورو خبرو نه توپیر نه لري، هماغه خبرې دي چې حکمتیار سره شوې دي او بیا اوس طالبان سره دا خبره کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې چون هغه د دوی غوښتنې په دغه پلان کې نشته ده، شاید ونه غواړي تر اخره سپې تبصره ونه کړي؟ بله، داسې فکر کوي.
بله، په یو مقاله کې چې دوی په سایت راغلي دي، دوی لیکلي دي چې جمهور رئیس په خپل پلان کې د مونږ د غوښتنې زمونږ د هغه اصلي شرط څنګه نه تیر شو. او دا مسله په دې معنا دي چې د دې اصلي غوښتنې هماغه د بهرنیانو د موجودیت خبره په دې کې هیڅ اشاره نه شوې. او بله خبره دا چې بل طرفه په دې خبرو کې چې اشرف غنی په خپل پلان کې وکړه د بهرنۍ جنګیالۍ په باره کې خبرې وو چې بهرنۍ جنګیالۍ سرنوشت باید وټاکل شي، چې هغه بهرنۍ جنګیالۍ چې طالبان سره یو ځای دي. نو که دې په باره کې خبرې کیږي، د هغه بل بهرنۍ په باره کې چې دلته په افغانستان کې دي اصلي جنگ هغوی کې، د هغوی په باره کې ولې دوی څه نه وایي؟
خیانه په ستاسو په فکر د کابل د پروسی دغه کانفرنس نه روسته د ټولو تبصرو ته چې وګوري تحلیلونو ته چې وګوري د طالبانو خدای یو اندازه غوړي تاسو ویلې چې دوی په مغ خپل په خوانی خبرې باندې ولاړ دی وای چې زموږ شرایط په نظر کې نه دی نیول شوی نو د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې نه کیږي په دې اساس نو فکر کوي چې جنگ به ادامه ولري بلې
بله مرمدار خبره ده ځکه چې جنرال نیکلسن هم په دې ورسته کې ویل چې هغه وخت طالبان سره خبره کیدای شي چې سولې ته تمایل وخی او د سولې تمایل هغه وخت کیدای شي چې ضعیف شي مات وخوري هغه وخت بیا کیدای شي موږ سره او سره خبرې وکړو یعنی د دواړو طرفونو چې زه ګورم دا تمایل نشته چې دوی وخوري چې سره سولې وکړي له بلې خوا حکومت چې دا خبرې کوي البته د افغان حکومت خبره هغه بیا طالبان وایي چې د افغان حکومت اول خو صلاحیت نه لري بل خبره داده چې د دوی ترمنځ هم همغږي نشته پس ولید چې هغه وخت چې اشرف غنی دا خبره وکړه صلاح الدین ربانی خارجه چارو وزیر هغه خپل اعتراض څرګند کړ نو زه فکر کوم چې څکل به ډیر خونړی کار وی له بلې خوا تاسو وګورئ یو بل مسله هم ډیره مهمه ده په دې ارتباط چې د اشرف غنی د خبرو نو ورسته طالبان یعنی په حقیقت کې خپل عکس العمل خوده ده په بل شکل په دې معنی چې د افغانستان کې چې دوی کوم شادو ګورنمنت لري هغه ټول هغه د حکومت کسان خپل حکومت کسان تقریبا زیاتره بدل ک مثلا ټول والیان افغانستان کې کوم والیان په ولایت کې دلته معاونین قومندانان داخله ټول بدل شول او دا د دې معنی لري چې نوې فصل د فارې دی نوې پلانونه لري او اصلي مهم کسان قومندانان دي اکثرا بدل شوي دي اکثرا نوې کسان راغلي دي چې اصلا موږ نه پېژنو دا کسان چې څوک دي
دا خبر د طالبانو په ویب سټ کې راغلی ستاسو د معلومات په کوم اساس دي
بله بله دی اعلان کړی دی او چې مثلا د استخبارات دی د استخبارات مسول بدل شوی ده د نظامی کمیسیون معاونین نوې کسان مقرر شوی دی په ځینو ولایتو کې مثلا په قندهار والی بدل شوی ده یا د سمنګان د اوروزګان ډیر ولایتو والیان په خو او بدل شوی دی
او بخې مجلس ار کال چې دغه جمعي تیشي او اوالګه مخ په توديدو شي جنگونه زور نسی کنه دا معمول ار کالم دسی او که صرف دوی دغه تبدیلی راوستي دي چې البته جمهور رئیس اشرف غنی دوی سره د سولې پلان اعلان ک او دوی په خوشاله نه دي
نه په نورو کلونو کې داسې پراخ بدلون نه و چې مثلا د زلس شپاره سولایات والیان نوې کسان ورته وټاکل شي یا معاونین د والیان بدل شي یا قومندانان بدل شي یا استخباراتي کسان د استخباراتو مسولین بدل شي
ډیره مننه وحید مجلس کور مودان په مخامخه
زمنګ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواښ کړی کچيري اروپایي هیوادونه د ګمرکي تعرفو د زیاتولو د پلان په وړاندې انتقامي اقداماتو کې نو د بعد اروپایانو له خوا نه امریکا ته پر واردو شوو پولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې ولګي د امریکا لوی اقتصادي همکاران لکه چین وی جمهور رئیس ټرمپ د نړیوال تجارتي سازمان د قوانینو پر ځای د خپل حکومت په لایحو ډیر ټینګار لري په دې راپور کې بعد کاناډا او مکسیکو سره د امریکا د آزادې سوداګرۍ په جنجال او د اروپا سره د امریکا پر راکړه ورکړه مالیاتو په هکله تفصیل واوري
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ چې که اروپایان پر امریکایي محصولاتو تعرفې ولګوي نو موږ به هم د هغوی پر موټرو باندې تعرفې ولګو امریکا د کاله 800 میلیونه ډالر د تجارت غیر متوازن تاوان لري ځکه چې زموږ تجارتي معاملاتو پالیسۍ عاقلانه نه دي نور هیوادونو له کلونو کلونو راهیسې له موږ نه ګټه کړې ده هغوی په دې پورې خاندي چې زموږ مشران څومره بې عقل وو نور به داسې نه کیږي
د ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د اروپایي کمیسیون د رئیس
ژان کلاد جنکر د هغه خبرداري په جواب کې و چې ویلې اروپایي ټولنه پر هر امریکایي محصول مالیه لګولې شي.
کچیر اروپا غواړي چې خپل زیات ګمرکی محصول نور هم زیات کړي او د امریکا هغو کمپنیو ته چې په اروپا کې تجارت کوي خنډونه پیدا کړي، نو موږ به د هغوی پر موټرو باندې چې زموږ هیواد ته په آزادانه ډول راوړل کیږي مالیه زیاته کړو. هغوی زمونږ موټرو ته دا ناممکنوي چې هلته خرج شي. دا په تجارت کې ډېر ستر عدم توازن دی.
په دا حاضر وخت کې امریکا 2.5% ګمرکي محصول پر هغو موټرونو لګوي چې په اروپا کې جوړ شوي دي، خو اروپایان د امریکا پر موټرونو چې په اروپا کې خرڅیږي 10% مالیه لګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو او کاناډا سره د نفته او نورو تجارتي معاملو په اړه وویل چې دای به نور دې ته اجازه ورنه کړي چې نور مو په پټو سترګو لوټ کړي.
Hopefully the renegotiation will be successful.
دغه چې مذاکرات به په بری سره سرته ورسیږي، که چیرې دا ونه شول نو موږ به لا ډیر بریالي شو. موږ د نفته له امله له مکسیکو سره په تجارت کې د کال 1 او 1 بلیون ډالر خساره کوو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د چین، جاپان او شمالي کوریا په شمول نور هیوادونه هم له موږ سره داسې تجارتي معاملې لري چې د هغوی په ګټه دي، خو موږ پکې له خسارې سره مخامخ یو.
موږ نور دې ته اجازه نشو ورکولی. موږ چین، جاپان او د جنوبي کوریا په وړاندې هم ډېرې پیسې له لاسه ورکوو، همداسې نورو هیوادونو ته هم. هغوی په دې پوهیږي چې زه څه وایم، ځکه هغوی د تیرو 15 کلونو په موده کې له دې حساب نه ځان ژغورلی دی.
د دې تیرې اونۍ په اول ورځو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی نیت لري په راتلونکو اونیو کې پر وارد شوو پولادو 15% او پر الومونیم باندې 10% ګمرکي محصول ولګوي. هغه وویل چې دا تعرفې به تر ډیر وخت پورې مرعی الاجرا وي.
درانو اوریدونکو، د مارچ د 8 د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون سرلننه د خبرونو ډیره برخه خزو ته ځانګړې کړي. د دې خبرونو اوریدل او لیدل مهیروي امریکا غاک آشنا رادیو.
دا مهم خبرونو ورټکی او ځلې بیا واورئ. تیره شپه د خوست د ولایت د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي قواو د عملیاتو په وخت د یوې کورنۍ د 4 غړو د وژل کېدو په خلاف مظاهرې شوې دي. نن د یکشنبې په ورځ هم د غزنی په ولایت کې د احتجاج کوونکو لخوا د کابل قندهار لویه لاره د ټرافیکو په مخ تړل شوې وه. لزرنا زیات مسافرین چې له هرات، فارا، نیمروز او قندهار نه د کابل په لور سفر کوي د قرباغ د ولسوالۍ د کورو په سیمه کې بند پاتې دي. ملګري ملتونه وایي چې د امنیت شورا لخوا د اعلان شوي اوربند سره سره په ختیځه غوطه کې سخته جګړه روانه ده او خلکو ته تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي رسېدلي. د سوریې د حکومت د مخالفینو او عیني شهیدانو په وینا نن د یکشنبې په ورځ د سوریې د رژیم د ځمکنیو قواو د پرمختګ له امله د ځینو برخو نه ملکي خلک تختیدلې دي. که څه هم چې د عراق د موصل په ښار کې د داعش په ضد د جنگ د پای ته رسېدو 8 میاشتې پوره کېږي، خو اوس هم د ښار په زیاترو لرو سړکونو کې د داعش اسلامي دولت د وسلوالو سړو او د ملکي وګړو مړي ځای پر ځای باندې پراته دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون وای چې د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په منظور یو لوړپوړی دولتي هیئت د دوشنبې په ورځ باندې پونګیانګ ته لیږي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د ماڼۍ نه په جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې هیئت به د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د مستقیم مذاکراتو لپاره د لارې د هوارولو په شمول په مهمو سیاسي او اقتصادي مسایلو باندې د شمالي کوریا له مشرانو سره وغږیږي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په مرکزي برخو کې پروت د سری نیوادا مامور د غرنا د شنبې په سهار وختي د 2 متره برف کوچ د راغورځېدو په پیښه کې 3 کسان ژوندي په واورو کې ډوب شو.
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.